مننه جمشید حبیب زاده. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونو تر پنځو بجو دوام کوي. دوی منیمه تر ډیره د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړي شوي. خو په سر کې راپورونه او خبرونه اورئ. په خبرونو کې چې وروسته بهرني خبرونه البته خبرېږي، اورئ چې د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو وزیر نن په زنوژن کې حمله کې چې د هغه پر کور وشه او وژل شو. د اندونیزیا یوه کورنۍ مسافروونکي الوتکه له 450 سپرلیو سره د دې هیواد په لرې ختیځ د پاپوا په سیمه کې لادرکه شوې ده. نمره کورونی خبرونه سید کمال شریف ترتوی خول راپورونو کې مهم راپور داده چې افغان حکومت وایي د عمل په هغه پروګرام یې غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوی ته سپارل شوی دی. په د پاکستان د استخباراتو د ادارې د پخوانی مشر جنرال حمید ګل د مړینې په اړه هم درته راپور او مرکه خبرو دا چې سیاسي کارپوهان هغه کسان چې دی له نږدې پیژنده له حمید ګل نه څه ډول تعریف لري په دغه پروګرام کې به پرې پوه شي.
د خبرونو سرچکی د افغان حکومت و سرچینه وای پاکستان د ولسمشر اشرف غنی ته د تمدیز لیک په جواب کې افغان حکومت د عمل په نوم یو پروګرام سپارلی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې په هلمند ولایت کې دوه سړي تښتونکي نیولې دي او په ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان درې ورځنی کمپاین پیل شو. بشپړ خبرونه د افغان حکومت و سرچینه وای پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اعتمادیز لیک په جواب کې افغان حکومت د عمل په نوم یو پروګرام سپارلی دی. د سرچینې د نوم نشو د پښت ازادي رادیو ټول چې افغان حکومت اوس د عمل په پروګرام غور پیل کړی او وروسته به نتیجه معلومه سي. یادې سرچینې هغه اوازې رد کړې چې پاکستان ته د افغان پلاوی سفر بې ګټې وو، خو دا معلومات یې ورنکړل چې د پاکستان د عمل په پروګرام کې څه مسایل شامل دي. ولسمشر غنی شاوخوا څلور میاشتې مخکې یو لیک چې اعتمادي درلود پاکستان ته وسپاره او اوس عمل پروګرام هم د حمدی لیک جواب دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې په هلمند ولایت کې دوه سړي تښتونکي نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبر سوي اعلان کې ویل شوی چې یاد کسان په لشکرګاه ښار کې د یو لړ ځنګړو عملیات پر مهال نیول شوی دي. اعلان یې زیاتوي چې یاد کسانو یو تن تر تښتولو وروسته وژلی و. اعلان یې همدارنګ وای چې د ملي امنیت منصوبینو د لشکرګاه ښار د کوچني کاریز په سیمه کې د وسلوال طالبانو د وسلو او مهماتو یو وزیر مهم نیولې ده. بل ورته د بغلان امنیتي چارواکي وای چې په دغه ولایت کې د تیرو دوه ورځو راپدې خوا د پولیسو عملیاتو پر مهال لس وسلوال طالبان وژل سوي او اووه ویشت نور ټپیان دي. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای د رسنوی له همکارۍ پرته نسی کولای خپل اصلي هدف ته ورسیږي. سلامت ازمینن د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د رسنوی د همغږي په غونډه کې ول چې رسنوی د نشي موادو د مبارزې په برخه کې ښه رول لوبولای سي.
وزارت مبارزه علی مواد مخدر از تمام رسانه‌های کشور
دا وای د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د ټولو رسنوی څخه غواړي چې په یوه پراخ همغږي سره د نشي موادو سره د مخنیوي په برخه کې عملی ګډون وکړي. پر همدې مهال د هیواد لومړی میرمنې بیبی ګل غنی له ټولو رسنوی څخه وغوښتل چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر هڅې ترسره کړي. او په ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان درې ورځنی کمپاین پیل شو. د دې ولایت امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وویل چې د یاد کمپاین په ترڅ کې به د دې ولایت باندې شپږ نیم لکه ماشومان واکسین شي. ښاغلي کمال وویل چې د پولیو ضد کمپاین به د دې ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ پرته په نورو ټولو ولسوالیو کې پلی شي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو یا ګوزان اووه پېښې ثبت شوې چې وایي د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر نن په ځانوژن کې حمله کې چې د هغه پر کور وشو او وژل شو. پاکستاني چارواکي وایي چې شجاع خانزاده د چاودنې په مهال په خپل کور کې و او د سیمې له اوسیدونکو سره یې غونډه لرله چې د چاودنې له امله د خونې چت پرې راولوید. په دغه چاودنه کې لږ تر لږه اته نور هم وژل شوي دي. د ژغورنې عملیات روان دي. چارواکو ویلي چې د چاودنې په مهال لږ تر لږه شل تنه په کور کې دننه وو. دغه چاودنه د شادي خان په ښارګوټي کې شوې ده. پولیسو ویلي ښایي د خاورو خښتو له پاکېدو سره نور قربانیان هم وموندل شي. د پاکستانی طالبانو ملاتړ سخت دریزي لشکر اسلام ډلې د دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې ورته نورې داسې حمله به هم ترسره کړي. خو چارواکو ویلي چې د دې په پام سره چې په خوا دغه ډلې دغه ستره حمله نه کړې ښایي هغه د طالبانو یا منشوي لشکر جنگوي ډلې کار وی چې لشکر اسلام ورڅخه ګټه اخلي.
د پاکستان د بدنام استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تیرش په د مغزي سکتې له کبله مړ شو. اویا کلن حمید ګل پرون تر مغزي خوندېزي وروسته له اسلام آباد بهر یو روغتون ته انتقال شو، خو ډاکترانې په ژغورلو بریالي نه شول. حمید ګل ته د پاکستان د هغه ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کېږي چې له مخې یې د هند او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې د سخت دریځو وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ ساتي. حمید ګل چې د 1980 تر 1990 کلونو پورې د ISI مشر و، د نویمې میلادي لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په رامنځته کولو کې کلیدي نقش درلود. دی د تقاعد پر مهال هم یو جنجالي شخصیت و. د امریکا متحدو ایالتونو پر د تور لګوه چې په پاکستان کې له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف و دغه تورونه ردول. د یمن حکومت پلو ځواکونو د هیواد په جنوب کې یو بل ولایت هم له یاغیانو ونیو. د شبوه ولایت په نیولو سره د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې چې پلازمینه صنعای په ولکه کې ده د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې د قلمرو ساحه چې په وروستیو کې پراخه شوې لا پراخه شوه. د خلیج هیوادونه چې د حکومت پلو ځواکونو ملاتړ کوي د حوثي یاغیانو پر سنگرونو هوایی بریدونه او د حوثي یاغیانو پر سنگرونو هوایی بریدونه ترسره کړي هم د دغو ځواکونو ته درنې وسلې ورکوي. یمنی ځواکونو تېره میاشت د هیواد په جنوب کې د یاغیانو پر ضد عملیات وکړل چې په نتیجه کې هغوی د جولای په نیمایي کې دې ته اړ شول چې له جنوبي مهم بندري ښار عدن څخه ووځي. دغو ځواکونو په وروستیو پرمختګونو کې په شبوه سربیره دالح لهج او ابیان ولایتونه هم نیولي دي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د اندونیزیا یوه کورنۍ مسافر وړونکې الوتکه له 450 پرلیو سره د دې هیواد په لرې ختیځ د پاپوا په سیمه کې لادرکه شوې ده. د اندونیزیا چارواکي وایي د پاپوا له مرکز جایپورا له هوایي ډګره له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته نن غرمه مهال له دغې الوتکه سره د دوی اړیکې پرې شوه. د هوایي چلند چارواکو وویل چې په الوتکه کې 15 ماشومان، 40 لویان او 15 عمله وه. یو چارواکی د فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې په دغه غرنۍ سیمه کې هوا ډیره خرابه وه. د چین د بندري ښار تیانجن د چاودنې له امله د تلفاتو شمیر لږ تر لږه 112 ته لوړ شو. په عین حال کې د چاودنې د ځای شاوخوا اوسیدونکي د کیمیاوي موادو د ککړتیا له ویرې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د دغې چاودنې له امله له 200 زیات کسان په روغتونونو کې بستر شوي دي. چارواکو تر اوسه پورې د 43 کسانو مړي پیژندلي او د نورو پیژندنه روانه ده. د تیانجن ښاري ادارې ویان ګانګ جیانشنګ نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل نن سهار تر 9 بجو پورې 112 مړي وموندل شول. موږ د 43 مړو هویت معلوم کړ. موږ تر اوسه په دې کار کوو چې د 80 نورو مړو پیژندنه وکړو. د چاودنې سیمې ته نږدې خلک وروسته له هغې له خپلو کورونو وویستل شول چې د باد د مسیر له بدلېدو سره د دې ویره زیاته شوه چې ښایي زهرجن کیمیاوي مواد به استوګنځایونو ته له ځان سره یوسي. پولیسو تایید کړه چې په لوړه کچه زهرجن سودیم کیمیاوي مواد د چاودنې ځای ته نږدې موندل شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.3 ټیټه. 19 کندهار کې اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.3 ټیټه. 22 هرات اسمان صاف، د تودوخې لوړ درجه 8.3 ټیټه. 13 مزار شریف اسمان صاف، د تودوخې لوړ درجه 6.3 ټیټه. 24 جلال آباد اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.3 ټیټه. 24 بامیان اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.3 ټیټه. 10 او په ګردیز کې به هم اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.3 ټیټه. 14
خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی اورګ باندې هم پیدا کولای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري، افغان حکومت وایي د عمل پر هغه پروګرام غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوي ته سپارل شوی دی. دا هم اوري چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر جنرال حمید ګل چې مړ شوی دی، څوک وو او د افغانستان په اړه څه نظر درلود؟
د بده مرغه جنرال حمید ګل تل افغانستان ته د یو مستعمرې په سترګه لیده، او ده چې فکر یې کوو افغانستان باید په هر ترتیب سره چې کېږي د اسلام آباد نه اداره شي.
دولتي شوراګانو رئیسانو د یک شنبه پر ورځ یو ناسته کړي او د خپلو صلاحیتونو په اړه ځینې ستونزې مطرح کړي دي. د هلمند ولی میرزا خان رحیمی د دې ولایت امنیتي مسؤلونو ته ګواښ کړی که چیرې په یوه میاشت کې امنیت ښه نه شي نو په اړه به یې وروستۍ پرېکړه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال د پولیو د ماشومانو د ګزړ پیښې په افغانستان کې کمې شوې دي.
2015 کال دی موږ شپږ وخته لرو بیا موږ مقلته وکړو موږ تېر کال او سږ کال په دې کې څه کمی راغلی دی.
دا هم اوري چې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده په خپلې دېرې کې په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. افغان حکومت وی د عمل پر هغه پروګرام غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوی ته سپارل شوی دی. د حکومت یوې باوري سرچینې د یکشنبې په ورځ د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د عمل دغه پروګرام پاکستاني چارواکو د ولسمشر اشرف غني د لیږل شوي لیک په ځواب کې افغان پلاوی ته ورکړی دی. معلومه نه ده چې د عمل په نوم پروګرام کې چې پاکستاني چارواکو افغان حکومت ته سپارلی څه مسایل شامل دي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي یې د پاکستان تکراري غوښتنې یادوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د ملي وحدت حکومت یوه باوري سرچینه وایي اسلام آباد ته د افغان پلاوی وروستی سفر ګټور وو او زیاتوي چې د هغه هیواد چارواکو د ولسمشر د اعتمادیز لیک جواب هم د عمل په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې یاد پلاوی ته ورکړی دی. د سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پاکستان د عمل پر پروګرام غور پیل کړی او وروسته به یې نتیجه معلومه شي. د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو افغان پلاوی تیره پنجشنبه پاکستان ته سفر وکړ چې د هغې هیواد له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر عملي لارو چارو خبرې وکړي. که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې پاکستان ته تللي افغان پلاوی د هغې هیواد له پوځي چارواکو سره نه دي کتلي، خو افغان حکومت وایي د اسلام آباد له پوځي چارواکو سره لیده کاته د دې پلاوی په اجنډا کې نه و شامل. تیره اونۍ ولسمشر اشرف غني وویل د پاکستان صدر اعظم ژمنه ورکړې چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به عملي تګلاره جوړوي او داسې ښکاري چې د عمل پروګرام کې به هم د تروریزم د مبارزې لارې چارې ځای شوي وي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې د عمل په نوم پروګرام کې به د پاکستان پخوانۍ غوښتنې تکرار شوي وي. د دې جرګې غړي شکریا بارکزی وایي دغه غوښتنې به د ډیورنډ د رسمیت پیژندو، ترانزیت، اقتصادي پروژو او اوبو په اړه وي او ټینګار کوي چې حکومت باید ورته تسلیم نشي. دا چې ولې میرمن بارکزی په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان پاکستان ته ډېر احتیاج نه لري. په ډېرو مواردو کې پاکستان افغانستان ته ډېر احتیاج او ضرورت لري. هیرم نشي که چېرته د افغانستان تجاران تحریم کړي او پاکستان نور خپل واردات کم کړي دا ستر زیان بیرته پاکستان ته وراړي نه افغانستان ته. افغانستان ته پکار ده چې آسیای میانه هیوادو سره خپل رابط ښه کړي، خپل نور ګاونډیانو سره ترانزیتي او تجارتي رابط ښه کړي. دا به هم په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ د افغانانو په ګټه.
ولسمشر غني شاوخوا څلور میاشتې وړاندې پاکستان ته یو اعتمادیز لیک وسپاره. د دې لیک عمده غوښتنې دا وې چې پاکستان باید په کوټه او پېښور کې طالبان ونیسي، په روغتونونو کې د طالبانو د ټپیانو درملنه ودروي، د مخالفینو پټنځایونه له منځه یوسي، د حقانی شبکې پر ضد عملیات پراخ کړي او هغه کیمیاوي مواد بند کړي چې طالبان بمونه ترې جوړوي. اوس ویل کیږي چې د دې لیک په ځواب کې پاکستان هم له افغانستان ځینې غوښتنې لري، خو تر اوسه افغان چارواکو د اسلام آباد د غوښتنو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. له پاکستان سره په دې وروستیو څو ورځو کې د افغان حکومت دریز بدل شوی او ولسمشر او اجرایي رئیس ویلي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې هیڅ همکاري نه ده کړې. د چارو څېړونکي او د ملي شورا یو شمېر غړي وایي حکومت باید د پاکستان د لاسوهنو په اړه شواهد نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي څو اسلام آباد تر نړیوال سیاسي فشار لاندې راشي او له افغان حکومت سره همکارۍ ته مجبور شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر جنرال حمید ګل مړ شو. حمید ګل څوک وو او د افغانستان په جهاد او وروسته د وسلوالو طالبانو په رامنځته کولو کې څه رول لوبولی دی؟ نوریاس نوري ورته لنډه کتنه کړي.
حمید ګل د پاکستان د پیاوړي استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشروع چې دغه ادارې لالارې پر افغانستان د پخوانی شوروي یرغل په وړاندې افغان مجاهدینو ته د امریکا او سعودي عربستان د پریمان مالی مرستو او وسلو ورکولو چاره تنظیمولې. حمید ګل وروسته د وسلوالو طالبانو په رامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا د پاکستان د استخباراتو د ادارې د مشر په توګه د هغې سابقې او د القاعده له پخواني مشر اسامه بن لادن څخه د هغې کلک ملاتړ ته په پام سره په وروستیو کلونو کې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له تور وروستي حملې وروسته یو ائتلاف رامنځته شوی، هغه ته د یو لانجمن شخص په سترګه کتل کېدل. خو د اژانس په وینا یو شمیر نور بیا حمید ګل په تېره بیا په وروستیو کلونو کې چې هغه ډېر زیات په ټلویزیونونو کې راښکاره کېده او د هیواد په وړاندې د پټو د سو په وړاندې خبرداری ورکاوه او هم یې د خپل زاړه دښمن هند په وړاندې په پوځي اقداماتو ټینګار کاوه د هیواد یو مهم شخصیت ګڼي. په انټرنټ پاڼه کې د حمید ګل پلاس لیکلې بیوګرافي کې ښکل شوی چې د مجاهدینو مشرانو او قمندانانو دومره د هغه درناوی کوه چې بل هیڅ چا نه کوه او وروسته یې هم د طالبانو له رامنځته کېدو سره په خلکو کې محبوبیت لا پسې زیات شو. خو افغانان چې تر اوسه وخت د مجاهدینو د رسیدو او وروسته د طالبانو د واکمنۍ ترخې تجربې له ذهنه نه دي وتلي، حمید ګل هغه شخص بولي چې د افغانستان په ورانولو کې مهم رول لوبولی دی. د سیاسي چارو کارپو حاجي سعید داود وایي حمید ګل تل هڅه کوله چې افغانستان کمزوری او د پاکستان تر نفوذ لاندې وي.
د بده مرغه جنرال حمید ګل تل افغانستان ته د یو مستعمري په سترګه لیده او د څه فکر کوو هم جنرال حمید ګل هم اسلم بیگ ام دوی سره دا نور نظامیانې چې موږ افغانستان د شوروي د منګولو نه خلاص کړی دی. افغانستان باید په هر ترتیب سره چې کېږي د اسلام آباد نه اداره شي.
د اسوشیټډ پریس په وینا حمید ګل د افغانستان د مجاهدینو له مشرانو په تېره بیا د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره چې تر اوسه د افغانستان د دولت په وړاندې جګړه مخته وړي نږدې اړیکې لرل. له هغه مشر سره چې د امریکا متحدو ایالاتونو له القاعده سره د اړیکو په تور په 2003 میلادي کال نړیوال تروریست نومولی او په امریکا کې شتمني کنګل کړې ده. جنرال حمید ګل د 1988 کال د نومبر په 10مه د پنجاب ایالت په سرګوده سیمه کې زیږیدلی و، خو له اصله د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې اوسیدونکی او پخټه یوسفزی پښتون و. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کېږي چې له مخې د هند او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې سخت دریځه وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ ساتي. که څه هم حمید ګل د پاکستان بهرني او کورني سیاست کې یو اغیزناک شخصیت بلل کېده او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوز لوی درستیزې مړینه د خپل هیواد لپاره نه جبرانیدونکی زیان بللی، خو د دې ترڅنګ د دې هیواد د سیاسي او افغان چارو ځینې کارپوهان وایي چې حمید ګل د افغانستان د کورنۍ جګړې اور ته لمن وهله. د سیاسي چارو څېړونکي نظیف خان ازادي راډیو ته وویل حمید ګل د افغانستان په ګډون پاکستان ته هم زیان رسولی دی.
بنیادی طور حمید ګل د پاکستانی جرنیلانو په هغه سب کې دی چې کومو د افغانستان د نیولو ستراتیژیک د پالیسی بیا د هغې نه پس په پاکستان کې جمهوریت نه خودل، دا د دې افغانستان کې د شر او د جګړې مخکښ د ISI دا مشر چې کومو بنیادی طور دی د کابل اوسېدی د دې پالیسۍ جوړوونکي په جلال آباد تاریخي حمله چې دوی کومه کړې وه یو لک څلوېښت مزایل په جلال آباد په سمرخیل په دې باندې، بیا د بېنظیرې د حکومت خاتمه، بیا دلته د القاعده سیټنګ، دا ټول د حمید ګل د لاسه یعنی شوي دي. او بنیادي طور دی د پښتون افغان ختم خوړلو دښمنو دوی د پاکستان د جمهوریت دپاره او په افغانستان کې جګړې، دا خو مستقل د پاکستان د بدنامۍ او د جمهوریت خلاف په سازشونو کې شمار دي.
د اسوشیټډ پریس په وینا له وسلوالو طالبانو سره په ښکاره د ملاتړ تر څنګ پر هغه داسې تورونه هم لګول شوي چې ګواکې په وسلوالو حملو کې لاس درلود. د ویکیلیکس لخوا خپرو شوو د امریکا د استخباراتي راپورونو له مخې هغه د 2006 کال په دسمبر کې درې کسان کابل ته استولي وو چې حملې ترسره کړي. حمید ګل په پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو له څرنګوالي سره هم مخالفت څرګند کړی وو او ویلي وو چې نوموړی امریکایي ځواکونو په ایبټ آباد کې نه بلکې په افغانستان کې وژلی او مړی پاکستان ته د دې لپاره انتقال کړی چې دغه هیواد بدنامه کړي.
و مریدل چې جنرال حمید ګل څوک وو او د افغانستان په جهاد او وروسته د وسلوالو طالبانو پر مرسته کولو کې څه رول لوبولی دی. په همدې ترتیب یو مرکې ته غوږ دو. د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر جنرال حمید ګل غوښتل چې افغانستان باید تل د اسلام آباد تر کنټرول لاندې وي. دا څرګندونې په پاکستان کې د افغان نشراتي مرکز پخوانی مشر او سیاسي کتونکي حاجي سید داود ازادي راډیو ته وکړي. حاجي داود هغه وخت په پاکستان کې د افغان نشراتي مرکز مشر و چې جنرال حمید ګل د پاکستان د استخباراتو مشر و. نوموړی وایي جنرال حمید ګل د پخواني ولسمشر نجیب الله د رژیم له نسکورېدو وروسته د مجاهدینو د وخت موقت حکومت پرامنځته کېدو هم رغنده رول درلود. د جنرال حمید ګل د شخصیت او د افغانستان په اړه د هغه د نظر او دریځ په اړه زموږ همکار اسدالله لودین له حاجي سید داود سره مرکه کړي.
تر هغه ځایه پورې چې ما خپله جنرال حمید ګل د نږدې نه هم لیدلی و او په ملاقات کې چې موږ سره کله چې پخوانی شوروي اتحاد د 1989 کال د فبروري میاشت کې د افغانستان هغوی ووته، نو دوی د راولپنډۍ شورا د جنرال حمید ګل په ابتکار جوړه شوه. بلاخره دغې شورا ته د اروپا امریکا نه تنظیمونو نه د مهاجرینو نه خلک وغوښتل شول او هلته یې فیصله وکړه. او په هغې وخت کې صبغت الله مجددي د راولپنډۍ په شورا کې د موقت ولسمشر په توګه، استاد سیاف د لومړي وزیر په توګه، او همدا ډول انجینیر ګلبدین حکمتیار د باندنیو چارو د وزیر په توګه، او استاد ربانی د بیا جوړونې د وزیر په توګه، یعنی دوی دغه تنظیمونو باندې دا چوکۍ وویشلې. او په دې نظر دا سړی چې ډاکټر نجیب الله سقوط کوي او دغه حکومت چې دوی جوړ کړی و، یعنی د راولپنډۍ د شورا په نتیجه کې چې هغې شورا څو ورځې دوام وکړه، دغسې یو موقته اداره په تعصب سره افغانستان ته جوړه کړه. کله چې دا اداره جوړه شوه، دې سره جوخت چې په هغې وخت کې دوه د خبرونو آژانسونه په پېښور کې فعال وو، یو د افغان نشراتي مرکز و او یو هم د افغان نیوز ایجنسۍ په نامه و. او بلاخره موږ د جنرال حمید ګل د خوا وغوښتل شو او زه دا بل افغان موږ لاړو هلته. هلته چې لاړو، جنرال حمید ګل په خپلو خبرو کې موږ ته وویل چې تاسې باید د مطبوعاتو د لارې د دې موقت حکومت شاته ودرېږئ، کوم چې ښاغلی صبغت الله مجددي په راس کې و، او تاسو د دې دولت تقویه وکئ او د دې دولت ملاتړ وکئ، مهاجرین وهڅوئ.
حاجي صاحب، د افغانستان په اړه نظر څه و؟ داسې ویل کېږي چې دای د وسلوالو مخالفینو د معنوي پلار په توګه یادېده او همیشه یې غوښتل چې په افغانستان کې باید ناامني وي.
دلته همدغه بحث ده. کله چې ما دې په دغه مشخصات ولید چې ډېر خناطاق و، موږ نه داسې خواهش وکړ چې تاسو په خبرونو کې تبصرو کې خپل د دې حکومت نه ملاتړ وکئ، نو ما لاس که مال اجازه ده او اجازه مې ترې وغوښته، ویل بلې. ما ورته ویلې چې تاسې پرېږدئ چې افغانان خپل سرنوشت خپله وټاکي. دا چې تاسې شورا جوړوئ، خلک د خارج راغواړئ، دلته غونډې کوئ، دې ځینې موقته اداره جوړوئ، بیا هم د هغې ته ورته ده لکه څنګه چې شوروي اتحاد افغانستان ته په کابل کې حکومت جوړ کړی و. بلاخره دغې خبرې ډېر زور ورکړ او ما ته یې غبرګون وښود چې موږ خو روسان نه یو. نو هماغه و چې مجلس قطع شو. داسې فکر یې کوو هم جنرال حمید ګل، هم اسلم بیک، هم دوی سره دا نور نظامیانې چې موږ افغانستان د شوروي د منګولو نه خلاص کړی دی، افغانستان باید په هر ترتیب سره چې کېږي د اسلام آباد نه اداره شي. نو وروستنۍ پېښې او حادثات واقعات هم چې شوي دي، مثلا کله چې تنظیمونه راغلل جګړې ته، دی اته راته او دلته په کانټینینټال کې و، ما خپله لیدلی و په 1993 کال کې، خو د پاکستان تر کنټرول لاندې افغانستان د حمید ګل اولی او اخیری غوښتنه.
بله حاجي صاحب، په دې وروستیو څو کلونو کې خصوصا په دې وروستیو خونړۍ حملې چې په کابل کې وشولې او د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم حملې کېدلې، د دغو حملو په هڅونه او ملاتړ کې څومره د رول درلود؟
پرته د شک هغوی همېش هر هغه چا چې دلته ګډوډي جوړوله، بې ثباتي رامنځته کوله، کله په یو نوم مثلا د جهاد په دوران کې داسې استدلال یې کوو چې دلته روسان دي، باید دلته جهاد وشي. وروسته د هغې نه د سپتمبر 11 نیټې نه وروسته خلکو ته داسې روحیه ورکوله چې هغه د اتحادي فوجان په افغانستان کې د دوی په ضد باید انتحاري حملې وشي، د دوی په ضد باید جګړه وشي، او بالاخره په افغانستان کې ګډوډي رامنځته شي.
په پاکستان کې د افغان نشراتي مرکز په خوانی مشر او سیاسي کتونکي حاجی سید داود سره مو د ازادي رادیو مرکه ووریده. د ښاغلي داود د جنرال حمید ګل په اړه ځینې څرګندونې وکړې. جنرال حمید ګل د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر چې وفات شوی دی، او ښاغلي داود ویل چې جنرال حمید ګل تل غوښتل چې په افغانستان کې داسې یو حکومت وي چې د پاکستان تر کنټرول لاندې وي. البته دوی فکر کاوه چې د ښاغلي داود په خبره چې افغانستان د پاکستان لخوا د روسانو له اشغاله خوشي شوی دی، نو باید تل اداره د پاکستان له حکومت لخوا یو په وروستیو حملو او ناامنیو کې هم تر ډیره پورې دوی خلکو ته روحیه ورکوله چې دغه ګډوډۍ او ناامنۍ رامنځته کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ یاست چې په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او FM 0.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه هم درس پر ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانی هم اوریدلې او مطالبې کتلای شي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه هم در سره خوخه کړئ چې چیرته غواړئ تازه خبرونه وګورئ او ویل ولې facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پته ده. هم درس تاسو کولای شئ دغه فیسبوک پانی ته خپل مطالب هم راوستوي او څنګه د خپل سیمو خکلی عکسونه راولېږي څو تاسو له نوم سره یو ځای درته خبر شي. بیا هم د فیسبوک پته تکراروم facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو د ولایتي شوراګانو د راپور ته. که څه هم د جمهور رئیس اشرف غنی د یو حکم له مخې ولایتي شوراګانو ته د څار صلاحیت ورکړل شوی، خو په دې برخه کې اوس هم یو لړ ستونزې شته چې حلول یې ضروري ګڼل کېږي. دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ولایتي شوراګانو د رئیسانو په یوې ناسته کې وشوې. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسؤلینو ویل د دې لپاره چې د ولایتي شوراګانو د څار د صلاحیت کړنلاره لا غښتلې او د پلي کېدو لارې اسانې شي، د ولایتي شوراګانو د رئیسانو نظریات، غوښتنې او ستونزې به راټولې شي. ډېره خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی چې په ګډه اورو.
ولایتي شوراګانو ته د څار د بشپړ صلاحیت پر موضوع اوس هم بحثونه روان دي، او ولکې چې په دې برخه کې یو لړ ستونزې شته چې باید اواری شي. په دې مقصد د افغانستان د سیمیزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا د یکشنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د څلور دیرشو ولایتي شوراګانو د رئیسانو یوه دوه ورځنۍ ناسته جوړه شوې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانگزی آزادی رادیو ته وویل چې د قانون لمخه په ولایتونو کې د سار صلاحیت د ولایتي شوراګانو قانوني حق ده، خو په کار ده چې په دې برخه کې شته ستونزې لمنځه لاړ شي.
ځینې مشکلات شته، ځینې والیان دي چې نو واړي وکیل صاحبان ښه خدمات عرضه کوي. ځینې ولایت موږ داسې دي چې والي صاحبان دیکتاتوري هم کوي، موږ حقیقي نظارت نه پرېږدي. خو بیا هم د ځینې مادې دي په د طرزالعمل کې چې هغه ګونګې دي، هغه باید واضح شي موږ ته.
سربیره پر دې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی له آزادي راډیو سره په خبرو کې د کندز د ولایتي شورا ستونزې داسې په ګوته کړې.
برای ولایتی چالش هایی که از کمبود بودجه است، نبود جای مناسب باشه.
د بودجه او مناسب ځای کموالی او همدارنګ نامناسب شرایط هغه ستونزې دي چې د کندز ولایتي شورا ورسره مخ ده. زموږ خدمات د نامنۍ له امله خار پورې محدود دي، ځکه چې ولسوالیو ته نه شو تللی. هیله ده دولت دغه ستونزې اواري او د څار د صلاحیتونو لپاره په طرحه کې زموږ غوښتنې او وړاندیزونه هم ځای کړي.
د افغانستان د نافذو قوانینو له مخې ولایتي شوراګانې صلاحیت لري چې په ولایتونو کې هر ډول پراختیایي پروژې د دې شوراګانو په مشورو پلی شي، او همدارنګه صلاحیت لري چې پروژې وساري او د ستونزو او نیمګړتیاو مخه پکې ونیسي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي سره له دې چې ولایتي شوراګانو ته د سار د صلاحیتونو یوه کړنلاره جوړه شوې او اوس مهال عملي کیږي، خو د دې لپاره چې دا کړنلاره نوره هم پیاوړې او نیمګړتیاوې لرې شي، په جوړې غونډه کې به پرې نور بحثونه هم وشي. د دې ادارې مرستیال نادر یما وویل.
برای ازی که ما بتونیم هم تشویش ادارات محلی ما رفع بکنیم
و د دې لپاره چې وتوانیږو د سیمه ایزو ادارو اندېښنې له منځه یوسو او ولایتي شوراګانې په ښه توګه خپل صلاحیتونه ترسره کړي او همدارنګه له نورو ارګانونو سره ښه اړیکې ولري، غواړو د ولایتي شوراګانو مشورې، نظریات، غوښتنې او وړاندیزونه راټول او دولت ته یې وړاندې کړو.
تیر کال ولسی جرګې ولایتي شوراګانو ته د سار د صلاحیتونو له ورکولو سره مخالفت وښود. ولایتي شوراګانو د دې مخالفت پر وړاندې مسلسل مظاهرې وکړې او په ولایتونو کې د سار صلاحیت د دې شوراګانو حق باله. د همدې اعتراضونو په لړ کې جمهور رئیس اشرف غنی د یو حکم له مخې دغه صلاحیتونه ولایتي شوراګانو ته ورکړل. خلق پر ولایتي شوراګانو تاکید کوي چې د سیمه ایزو پراختیا پروژو په انتخابولو کې دی د خلکو ستونزې او غوښتنې په پام کې ونیسي او شخصي ګټې دی له ملي ګټو پورته نه ګڼي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
پر اف ام 15 په لوی ښارونو او 12.5 منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې خبرونې کوي. همداراز د ازادي راډیو .org ویبپاڼې له لارې هم دغه خبرونې اورېدلی شئ. وخت په افغانستان کې 4:13 شوې. سید کمال شاه عارف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغان حکومت یوه سرچینه وایي پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اعتمادیز لیک په ځواب کې افغان حکومت ته د عمل په نوم یو پروګرام سپارلی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند کې د سړي تښتونکو یوه ډله نیولې ده. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي د رسنیو له همکارۍ پرته نسي کولای خپل اصلي هدف ته ورسیږي. د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر نن په ځانوژونکي حمله کې چې د هغه پر کور وسوه ووژل سو. د اندونیزیا یوه کورنۍ مسافر وړونکې الوتکه له 4-5 پرلوی سره د دې هیواد په سیمه کې لادرکه سوې ده. د پاکستان د بدنامي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د مغزي سکتې له کبله مړ سو. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د څېړونکو هغه سفارښتنې تایید کړې چې د هغو پوځي قمندانان لپاره چې د رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته تسلیم کړ د پوځي محاکمې د پیلېدو غوښتنه کوي. او د یمن حکومت په لوځ واکونو د هیواد په جنوب کې یو بل ولایت له یاغیانو ونیو.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه مو ولیدل. د خبرونو د بیا کتلو لپاره ازادي راډیو ټوکی اورګ ویبپاڼې ته ورشئ. د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده په خپلې دیرې کې په ځانمرګې برید کې ووژل شو. د پنجاب ایالت دولتي چارواکي وایي چې په دغه برید کې پر شجاع خانزاده په ګډون 10 تنه وژل شوي او تر 15 نور زیات ټپیان دي. د اسلام آباد پنده بلابیلو دولتي روختونو ته دغه زخمیان اوړل شوې دي. دغه ځانمرګې برید مسولیت د منګل باغ په مشرۍ د لخکر اسلام وسلوالې ډلې منلې او د نورو بریدونو ګواښي هم کړی دی. په دې اړه له پېښوره ذبیح الله شفق دغه رپورټ جوړ کړی چې د همدغه رپورټ په خبرېدو سره زموږ د راپورونو برخه پای ته رسیږي. ورپسې د ورکو شو اذانو پروګرام اورېدل مه هېروئ.
د پاکستان د پنجاب ایالت دولتي چارواکو تایید کړه چې د ایالت د کورنیو چارو ایالتي وزیر متقاعد کرنل شجاع خانزاده په خپل دیرې کې په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د سیمې دولتي امنیتي چارواکو په وینا د یکشنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت د اټک د حضور سیمې په شادي خان کلي کې د ایالتي وزیر شجاع خانزاده پر دیرې ځانمرګي برید وشو چې په نتیجه کې دغه په ګډون لږ تر لږه 10 کسان مړه او تر 15 زیات ټپیان شول. دوی وایي چې د شجاع خانزاده پر دیرې هغه وخت ځانمرګي برید وشو چې لسګونه خلک ورسره ناست وو او خپلې سیمه ییزې ستونزې ورسره شریکولې. د راول پنډی خار کمشنر زاهد سید وای د ځانمرګي برید پر مهال د خانزاده په دیرې کې نږدې 30 کسان موجود و او زیاتوي چې د برید لامل د دیرې ودانې په بشپړه توګه ونړې ده چې د خانزاده په ګډون پکې ګڼ کسان تر خاورو لاندې شوي و. په وجل شو کې د پنجاب د ایالتي وزیر په ګډون د حضرو د پولیسو سیمه ایز مشر سید شوکت شاه هم شامل دی. په عین حال کې د پاکستان حکومت د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید له رسنیو سره په خبرو کې د شجاع خانزاده پر دیرې ځانمرګي برید وغانده دای په قبایلي او د پاکستان په نورو سیمو کې د ترهګرو پر ضد روانو پوځي عملیاتو غبرګون بالو خو د دې تر څنګ یو ویل چې دا ډول پیښې حوصلې نشي ټیټولی. دا وی ترهګر د تیښتې په حال کې دی او موږ ورپسې یو. د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو د ترهګرو د ځپلو په لړ کې دومره بریالیتوبونه ترلاسه کړي چې ټوله دنیا یې ستایي. د ترهګرۍ دا ډول بریدونه زموږ حوصلې ټیټولی نه شي بلکې برعکس زموږ حوصلې او د ترهګرو د ځپلو نیت لا پیاوړی کوي. دا شجاع خانزاده زوی سهراب خانزاده چې د برید پر مهال په دغه حجره کې موجود و منلې چې دا یو ځانمرګې برید و وایي چې پلار ته یې له ډېرې مودې راهیسې نامعلومو خلکو د مرګ ګواښونه ورکول. سیمې ته د یو یو دوه دوه په نامه د دولتي او همداراز د پاکستاني پوځ د چټک پرګون مرستندوی ډلې ټیمونه ورسېدلي او د پیښې ټپیان له خاورو خزلو تر ویستلو وروسته نږدې روغتونونو ته لېږدوي. شجاع خانزاده د پاکستاني پوځ متقاعد منصبدار و چې په 2014 میلادي کال کې د پنجاب حکومت لخوا د دې ایالت د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. نوموړي په پنجاب ایالت کې په دې وروستیو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت د جوړ شوې نوې تګلارې ملي اکشن پلان مشري کوله، د ترهګرو پر ضد عملیات نږدې څارل او په همدې لړ کې څه موده مخکې په دې ایالت کې د القاعده شبکې د یو ځایي مشر په ګډون د ګڼ شمېر ترهګرو د وژلو ادعا کړې وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، ولسمشر، د کورنیو چارو وزیر او نورو سیاستوالو په پنجاب ایالت کې د دې ایالت د کورنیو چارو د وزیر پر دې ریزان مرګې برید په کلکه ټکو غندلی او نواز شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په اټک کې د شجاع خانزاده پر دې ریزان مرګې برید مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې منلی او په پنجاب ایالت کې د نورو بریدونو ګواښ هم کړی دی.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی. دا د بیا د تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان د کورنۍ غړي دوستان ملګری لټوي کولای شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه، اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ملاتوي. تاسو کولای شي چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمېرې لاره نه موږ ته اس ام اس هم راولېږي. ګرانو دوستانو کله چې تاسو ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نومونه واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، خو د پروګرام په پیل کې راځي چې د تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم په کومو کې چې تاسو کولی شئ خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته راولېږئ. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211415. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو په وار وار له ازادي راډیو نه موږ داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړي دي چې اوریدونکو ویلي دي چې ډېر کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي، او موږ په وار وار له دغو کسانو نه هیله کړې ده چې لطفا د موږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. د نن ورځې په تلیفوني پیغامونو کې یو ورور داسې تلیفوني پیغام موږ ته رالېږلی دی چې ویلي دي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. یو واره بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا خو ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسی ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دی. نو ګران دوستان راځي چې د پروګرام په پیل کې داسې یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پریښی دی او ویلی دی چې د اصیل خان په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
محمد د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ د زمینداور د لسن یا د لوی نیچي اوسېدونکی یم. زموږ یو اصل پنه د اصل موږ یو دانه پیدا کړی دی د اصل خان په نامه دې دغه لس کاله کې چې را سره دی. د هر چا قریب دی یا دوه تېرا دي چې لوی نیچي ته د ځمکې خانه کار سره ستنه جوړ شي بس حالت را سره دی. وسلام بای کرام.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې د نن ورځې په دغه پروګرام کې هم د تاسو کوم ورک شوی عزیز پیدا شي او اوریدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زاجی محمد د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د مازدک ته خبره. زما یو ورور په نام د احمد دی مشهور په تور باندې وو. کال مفتی شاوخوا ښځې د کور نه لره د سوي د په هکله که څوک معلومات لري او یا د خپله د پیغام اوري موږ ته په دغه لمبر باندې زنګ وایي. لمبر دی د 0 0 2 0 5 1 9 8 1. لمبر یو ځل جوابوم 0 0 2 0 5 1 9 8 1. مننه کوم. پرون د یکشنبه په ورځ داسې واقع پېښ شو چې دا تاسو پیغام نشر کړی. زما پیغام یا نه کفنا کې باندې خلک زنګونه وي په یو نامو په بل نامه باندې خلک زیری دي د تکلیف او مشکل کې شي علاج اپ ورته وي. مننه کوم تاسو ما تیرم.
السلام علیکم. علی محمد د روزګان ولایت څخه خبره کوم. ما یو راځه اسمت نیږي چې دا یو کال کېږي ورته په دې اخلاق کې څوک معلومات راکې ډېر مهرباني دی. او ټلیفون نمبر 0 0 8 4 3 8 5 2 د روزګان ولایت ته پایناوي اوسېدونکی دی. یو کال کېږي چې ورک دی ترینې ورکول کېږي. السلام علیکم.
ورک لرم زه د بادغس ولایت یم رمزه یم. ما دا کا زوی جمعه خان میږي. جمعه خان د مولادا دا کا په ولایت پلار دی. دا زما اعلان دی ولې چې شماره در کوم 0 1 8 2 3 2 8 0 9. دغه شماره باندې دې کچېری پیدا سو او ما ته دې زنګ ووتی. وسلام.
السلام علیکم. زاری محمد د پښتون ولایت زرمت الاسوي کوم څه حاکم د ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پیلم. دغه سمارو په نوم د زازي او کاله د محل کور وطن یو څه کوي دا سمارو زازي په خپل نوم ځان نه مړي پېښوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورو دی وي او وي په دې باندې نه خې دا دي ترمیانا قد لري ترګې سترې بنشني او د خلاص منځني د ته چې مخ کې څه شوې به تا کړه ورو شوې دا دې ما خپل اوري او یې دلان دی والا نه لري. د مانوي ورو ته مخې ځان به شماره لیکټینګ دې خپل درې لکه پانی ته دې دې شماره دا سر او تاسو څنګه راویا تیر تیر سپر او او د او تر تر سپر تر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زدا بابا جی دولتو خبره کوم. زمایو ګونګې ورو ورک دی. هر مسلمان کا معلومات لري په دغه شمیره ځانګا ته وي. سپر و سپر شپر ات درې پنځه ات شپر. یا اپلای تکرارم خو شماره سپر و سپر شپر بیا شپر پچې دې بیا درې بیا پنځه بیا ات شپر. والسلام.
زه د کلستان د ولسوالۍ د مغلاباد د کلي خبره کوم. نوم یې خدایده دی. زما یو د اکا زوی ورک دی، دېرش کاله کېږي، د اقبال په نامه دی. مخکې ورځو کې زه اعلانونه کړي، خپل نمبر یې نه دی پرېښی. موږ ته خدای دې خپل نمبر موږ ته پرېږدي. وي د حاجي سربلان زوی دی، د وړونو نومان یې یو ورور نوم یې باغ دی، د بل ورور نوم یې ملا بختیار دی، د بل ورور نوم یې محمد دی. د کلستان د ولسوالۍ د مغلاباد د کلي دی، اقبال نومېږي. نو د نمبر نه دی اعلان کړی. موږ ته دا زما نمبر دی، ما ته زنګ ووي. 0 5 15 0 1 4 1 4 8 په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي. وسلام.
هلو، السلام علیکم. د هلمند ولایت واشي ولسوالۍ اوسېدونکی پیدا احمد د میر زما یې ورور دی، ورک دی. تر نجي په وخت کښې په جلال اباد کښې په غونډې اشتاجه کښې ضابط وو. بیا د هغه څه کلی بلخشان ته د هغه څه نظرکه شوی دی. په هر چا ته که د ده په هکله معلومات شته، ما ته په دغه شماره زنګ راوي. 0 5 0 5 8 0 3 4 8 او که دوی خپله اوري هم په دغه شماره، بیا د شماره تکراروم. 0 5 0 5 8 0 3 4 8.
السلام علیکم. زما یو د اکا زوی دی، د کریم اکا مرحوم زوی دی. دا څلور میاشتې کېږي چې نادرکه دی د معلومونه څخه. هر چا ته که د احمد په نامه دی، هر چا ته که د ده په هکله معلومات یو یا دی خپل د زما زغ اوري، لطفاً په دغه شمېره دې ما ته سره تماس ونیسي. 0 5 0 9 6 6 2 5 0 شمېره یو ځل بیا تکرار. 0 5 0 9 6 6 2 5 0 هر چا که دا معلومات ما ته راکړي، 10,000 روپۍ انعام لري. وسلام.
زه د ازادۍ راډیو و ټولو کار کوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. حکیم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خدا پیغام ته چکر کوم. موږ یو عاجز دی، دا 5 کاله کېږي چې د کوره څه نادرکه شوی دی. مومن خان نومېږي، د پلار نوم ادم خان دی، د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هر چا ته که د ده په اړه معلومات یا د مرګ یا د ژوند په دغه ټېلېفون دې زما سره معلومات وکړي. 0 5 0 5 0 5 9. یو وارې بیا وایم، 0 5 0 5 0 5 9. مننه.
السلام علیکم. زه حمدالله د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه، د رباط کلي څخه، د ازادۍ راډیو ته سلامونه کلي وایم. زما ماماګانې تقریبا د 10 کاله څخه نادرکه دي، د خان آباد ولسوالۍ دي او په قوم باندې د وردګان دي، چې د یوه نوم ګل ماما دی او د بل نوم مساجان دی. که دوی زما غږ اوري او یا د دوی قریبان زما غږ اوري، که دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 5 0 5 1 2 5 1 4 یو ځل بیا لمبر تکراروم. 0 5 0 5 1 2 5 1 4
السلام علیکم. زما یو ورور اصغر خان د ننګرهار ولایت څخه د یو اراده موټر سایکل سره نادرکه شوی، 15 کاله کېږي. که هر چا له معلومات وي په دغه ټېلېفون شمېرې دې ما سره اړیکه ونیسي. 0 5 0 9 6 5 0 5 0 6 5 0 5 0. بل ټېلېفون شمېره ده 0 8 8 8 6 9 9 0. ډېره مننه. السلام علیکم.
زما لېونی ورور ورک دی، په نامه د محمد ګل دی. دا 2 میاشتې کېږي چې ورک دی. که هر چا لیدلی وي د ازادۍ راډیو ته دا اعلان کوم، په دغه ټېلېفون شمېره موږ در کوو، پر دغه شمېره به زنګ را ته ووي. سره کالي دي، سبور پېشني پټوی په سر کښې پېچلی دی، د باغران دی. چې پوښتنه ځینې وکړي چېرته دی، وایي باغران ته ځه، مګر باغران یادوي. د باغران د ولسوالۍ دی، د جغتو د سیمې دی. هر چا چې لیدلی وي دا موږ لمبر ورکوو، زنګ دې را ته ووایي. چې پوښتنه ځینې وکړي چېرته دی، وایي باغران ته ځه، مګر باغران یادوي. تور پاپل څپلې په پښو دي. لېونۍ ده، په ژبه نیماک ده. بس هر چا لیدلی وروره، بس موږ ته خبر را کړي.
شماره دا ده، 0 5 0 5 9 2 9 6 5 9 5 0. بیا 0 5 0 5 9 5 3 0. محمد دا شمېره دې موږ ته زنګ وایي. د خیر محمد ورور دی، محمد ګل نومېږي.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لطوی نو کولی شی چه پدغ شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریگدی 00-4-2-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-
اویا کالو دی دریا کال مسکی ورڅوې د ازادي راډیو سره مو سبا جیش مې راځم ولڅوې وشه پر وڅه و دریا سره شجه سره شپه غاویا پر دا غلم با بیا مو سره څنګه را لې مو به ډیر خوشاله شو پنځور دی خو مو جای زاب باندې شه دا سلام علیکم و سلام ازادي راډیو کامیاب دی.
السلام علیکم زما ورور چې په دې باندې د لمه ملا کنر سراج ولسوالۍ دن کوي چې خو وکاله کېږي چې د خپل کور نه کوي چې د پاره معلومات یې نظم سره کې پدغه شوونی چې پروسه پروسه تلریش ورلس ټلیفون یې مېرا یو ځل بیا چې پروسه پروسه تلریش پاره ورلس.
السلام علیکم زما نوم سید رسول دی غزنی د ولایت ګلاند ولسوالۍ درسنی اوسیدونکی یم. زما یو ورور ورک شوی دی دا څلور کاله کېږي چې ورک ته او له کوره نه درکه ده. که چا ته معلومات یا اوتمادون وي نوم یې تاج رسول ولدی رضا محمد که چا ته معلوم وي یا حال څه لري نو موږ ما ته دې په دې شماره زنګ ووهي 0 و 8 و 8 3 یو شماره بل هم ده 0 و 8 و 8 3 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 و 8 و 8 3 سبل شماره 0 و 8 و 8 3 ډیر مننه د ازادي راډیو خدای په امان.
کوس ولایت سره برابر ولا سولین زمبر له خبرې کوم نو یو پلور څو رسولګان هم دي او پلور نوم یې جن محمد دا ګورون نوم یې خون محمد دا یو سلطان محمد دا ته په اړه مو د ورځ میرا ځنګ او څه پر واش په 15 و 2 یو یو 2 بل نمبر 0 و 9 0 3 3 شپږ خپل اجازه اخري څومره وړي با سلام.
الو السلام علیکم زه په خپل رضا محمد دی غوښني ولایت دی ګلاند ولسوالۍ اوسیدونکی ما یو دوی ته نامه دی په رسول نه تلور کاله کې چې کورونا د حالو اواز نه مادي میږي هر ځای وي که په پاکستان کې وي که په افغانستان کې وي که په ایران کې وي هر مسلمان ور قیمته هر وي یهدای په خپل هر وي مسلمانۍ همدردۍ په خاطر دي د ما سره په دغه شماره تماس ونیسي 0 و 9 3 و 8 1 0 و 8 شماره بیا تکرار 0 و 9 3 و 8 1 0 و 8 او یاد په دغه شماره تما سره تماس ونیسي 0 و 8 0 9 3 و 8 0 شماره بیا تکرار 0 و 8 0 9 3 و 8 0 په دغه شماره دی
سلام علیکم ما سلامونه دې د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي موږ یې ورکسوي اختر محمد نامې دې د رحیم زوی دې معنا یو ورور حضرت یې والدول دی خان ګول دی او معنا مثلا کې څوک په دغه پر یو نقشه پر لاس باندې خپل پلانوم د دنوم نوښته دی کله معنا یا مړی یا معنا مثلا ژوندې دغه نقش راسه لاس کې نقشه ده کله معنا مثلا دغه نقشه چا لیدلې معنا یا مړی یا ژوندې معنا په دغه مړی مر سره تماس ونیسي 0 و 8 9 2 0 3 دواړه تکراروم 0 و 8 و 8 9 15 2 0 3 معنا جایزه هم لري چې معنا مثلا ته څوک رد ولري چې معنا تایید سي معنا مثلا جایزه هم ورکو وسلام مرسلامونه معنا زمانو مم تورجان دی غلاولی په کوم زوریم سلامونه دې ټول چې ما زغ اکثری اوري معنا درادو د طرف څخه سلامونه دې ګورو ته ورسیر وسلام د خدای په امان.
زما یو ورور دی ورک شوی دی تقریبا داسې 15 کاله کېږي د هلمند ولایت کې
گریشته ولسوالی دی محمد داوود نمیزی کاری شهزاده زیدی تقریبا طالبان په وخت کې ورک شوی دی هیڅ معلومات یې نسته نه د ژوندي نه د مړه که چیرې د چا سره وي یا چا ته معلومات وي دغه په دغه نامه د داوود نمیزی د کاري شهزاده زوی دی د ورونو نومانیې دی عبدالعادي محمد یونس محمد عبدالعادي نصیب الله دغه ورونه دی که چیرې یا دی زما ږغ اوري په دغه شمېره دې زنګ را ته ووي که چیرې یا چا سره معلومات وي په دغه نامه سړي او په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووي 0 5 15 3 3 5 15 6 یو وار بیا بیا تکرار کړم 0 5 15 3 3 5 15 6 دغه نمبر دې خدای په امان درم.
سلام امیر دې صاحب ته زه مرک مشهور په امیر محمد چرغان دی اقشی د فیض آباد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو زوی د عمران په نامه 16 کاله عمر یې ده د شبرغان د ولایت جامع جومات ته چغسای د زرګرخانې څخه له کوره سر به خوده ورک شوی ده 16 کاله یې کېږي څه نادرت که ده که هر چا ته معلومات یې نوم یې عمران ده د امیر محمد زوی په قوم خروټی 16 کاله عمر ده 15 کاله کېږي څه ورک شوی ده هر چا ته که معلومات کوم مسلمان ته معلومات یې مونږ ته دې په دې نمبر معلومات را کړي 0 9 4 4 3 7 5 شیرینی ورته ویل کېږي. وسلام.
د سنګین د ولسوالۍ څخه د شکر د شلې د کلي څخه زه سعدالله خبره کوم چې دا 1 کال کېږي زما زوی د سنګین د ولسوالۍ څخه ورک شوی دی تللی و کوټ ته په کوټ کې یوه میاشت تېره کړې وه بعد یوه میاشت د کوټ څخه ورک شوی دی نو اوس دا 1 کال کېږي چې موږ ته د مرګ او د ژوند پته نشته هېڅ معلومات یې نشته موږ ډېر پسې ستړي شوي ډېرې منطقې هم پسې کتلي دي زما د زوی زما زه سعدالله یمه د سنګین د ولسوالۍ خبره کوم زما د زوی نوم عبدالبصیر دی په دغه د ټلیفون په دغه شماره ما ته بیا زنګ ووهئ 0 5 2 2 1 5 په دغه زما د ټلیفون نمبر دی نو زه په دغه هلک پسې ډېر سړی شوی یم څه چې کوشش زما سره وکړئ چې دغه را پیدا کړي. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه محمد اعظم د هلمند ولایت د بندې کجکي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ماما دی د حبیب الله په نامه دی تقریبا دا 3 کاله لشکرګاه د ښار څخه نادرکه په هر مومن مسلمان ورور په حق له د مرګ یا د ژوند معلومات دي په مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 5 4 4 2 2 ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 5 4 4 2 2.
زغوارن د میګروز غکټي عبدالولي نومې د وردګ د ولایت د سیتابات 13 د عبدالرې د کړي دی. زغوارن چې د په حق له ما ته راپور راکړئ. د ما شماره ده 0 8 3 0 6 3 8 6. وسلام.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته خپل سلامونه وایم. زه فرید احمد پوپل د کندهار ولایت د جهودی اوسیدونکی یم. ما یو دوست چې تقریبا د 3 کاله کېږي چې ورک دی نادرکه دی احمد شاه د مرجان اکا زوی دی د ګیلانی د پیلوټ د چیچی ورور دی د کندهار ولایت د درایي اوسیدونکی دی. اصلي د وردګو جنوتیلن په کندهار کې اوسېږي. پلار یې د ګریشن مایګرانو څه دی مور یې وردګه ده. نو که هر چا ته معلومات وي زموږ سره چې په دغه نمبر ټلیفون بس مشوره وکړي 0 5 9 5 9 1 1. شماره بیا تکراروم 0 5 9 5 9 1 1.
زه کلاود سوالي و سدون کوم. زما د کازه دی د پیدا محمد په نامه دی چې څوک په دم په اړه باندې د معلومات لري په دغه شمار باندې زنګ ووي 0 5 1 1 2 3 4 5 6. او د دې د 15 کالو د شل کال تر عمر نه د اخر کې عمر لري د دې په اړه زما نه کوم څوک معلومات لري ما په دغه شمار باندې زنګ ووي بیا د ټلیفون شماره یادوم 0 5 1 1 2 3 4 5 6.
بس پیغام دا غدی زخپل ازادی راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم. پیغام دا غدی زموږ یو شناخته دی د حضرت نواد په نامه د شنې سترګې دی مټروانی د 15 کال کې چې مټروانی بسکلل ورک دی که د چا څه معلومات په دغه شمه جمع ته ژنګ وي 0 شپږ 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 دېرش اته سوه نه د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 شپږ 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 دېرش اته سوه نه په دغه شمه جمع ته اړیکه څنګه کې بس دغه دغه دی. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.